د غرمې دولس بجې شوري دونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه درته لرو تر څنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو د لیکنو مهم ټکي هم دروړو خو تر هڅه د مخه خبرونه اورو چې زما همکار مجید بابر به وړاندې
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوز داوا کوي چې دغه هیواد جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 22 وسوال وجلي نواز شریف او جنرال اهل شریف بنن په نن په یو ورځني سفر سعودي عرب ته ځي. امریکا وايي روس په یوکرين کې نوې هوائي دفاعي نظام نصب کړی. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان فوز داوا کوي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لکتر لګ 22 وسلوالي وجلي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا تیر ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شو وسلوالو کې یو شمیر بهرنیان هم شامل دي، خو د دغه وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه سندي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تیر شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباری په اصل هغې شوي چې تیر ورځ په یاده سیمه کې د وسلوالو پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستانی پوځ د دې دعوې په اړه سندي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپلې دورې پر مهال د سعودي مشرولۍ سره ملاقاتونه کوي او د یمن په صورتحال به ورسره خبرې کوي. سرکاري ټي وی زیاتوي چې ښاغلي شریف سره په دې سفر کې د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال اهل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمي او خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري هم ملګری دي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چیناکلی جنگ په مراسمو کې د برخه اخیستو په موخه استنبول ته پرم رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې څلور ورځني سفر کې به ښاغلي حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د آذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیلوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون رسنو ته د انټرنیټ په ذریعه جاري شوې ده ویل شوي دي چې د سبا سهار 15 بجې به دغه سپرلي د عملیاتو پیل کیږي چې هدف به یې په افغانستان کې میشته د بهرنیو ځواکونو وړې په خاصه توګه مستقلې پوځي اډې، د افغان حکومت چارواکي او پوځي تنصیبات او د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وي. دا مهال د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ونه پس د وسلوالو پر ضد زیات عملیات افغان ځواکونه په خپل سر کوي. په افغانستان کې د ناټو نوی مشن چې د روان کال د جنورۍ د لومبې نیټې نه پیل شوی دی افغان ځواکونو ته پر روزنه ورکولو مبنی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم د ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاری پرون وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحي اخیستل کیږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درې اونیو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزني او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووجل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تېر ورځ په ارک کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قوماندې له ځانګړې خونې څخه اشرف غني د یو شمېر صحاوي قولي اردوګانو له قوماندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز په پرمختللو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د غوس ماموریت لوی قوماندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او وویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشغولو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میری حرف وویل چې د تېر کال د اګست د میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرین په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پردای شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرین شرقي برخو او پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په موخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون پالي ځواکونه په یوه لویه برخه د توپخانې په سامانونو او په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یوې ډزبندۍ د لوزنامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي، تر مدا چې د یورپي اتحادیې مشران په دغه راز په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشرانو دا غونډه وروسته له هغې رابللې چې د تېرې اتوار په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شول. او روسي خبر دا چې د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لویدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تېر کال د جولای په 18 د ملیشیا د هوایي چلند یو الوتکه له 298 سورلو او عملی سره وغورځېده. د هالند د عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یې یو شمېر زیورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو یو شمېر عکسونه موندلي دي. یوکرین او یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندي ویشتي لوا روس تاسو رات کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته توغندي ورکړی دي. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شو به اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 80 پیسې او 110 روپۍ، یو پاوند 225 روپۍ 50 پیسې او 153 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې، او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د تیرې ورځې په کړیو هوایي بریدونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوځ مشر د یمن پر شخړه له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره دا مهال سعودي عرب ته پر لار دي. د چارو یوشنن کې وایي پاکستان غواړي له سعودي عرب سره یې د اړیکو خرابېدو احتمال لمنځه لاړ شي.
پاکستان نه غواړي چې د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مشه دوره هم د دې یو کړی ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې د چین او پاکستان د تجارتي لارې نقشه دی نه بدلوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کېدلو لپاره حکومت تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ جنسای د خلکو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره د آئینی اصلاحاتو د نشتون په صورت کې که هغلته بلدیاتي انتخابات و هم کړل شي ګټې به یې قبایلي ولس ته ونه رسي.
اختیار دے انتظام پولیٹیکل دلان دی چې دا او پلاس کې اختیار نه د ناظم پاره کې نه د کونسلر پاره کې نه اصلاحي څه فائدہ.
او د مرکزی حکومت یو رپورت وایي د هغه هیواد سلګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې پرون مزدورانو احتجاج کړی او د صوبې پر حکومت یې د هغوی ماشومانو ته په سکولونو کې د اسانتیاو نه ورکولو لپاره نیوکې کړې دي.
نه یونیفارم په سکول کې شته دی، نه کتابونه شته دی.
چې کوم تیر حکومت وو هغې پسې اوس ارمانونه.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د دا هم اولنی موضوع د پاکستان پوځي مقامات وایي د هغه هیواد هوایي ځواک د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسله وال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه یې هم له منځه وړلي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ څه موده وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بدلې وه. په دغه اړه له پېښور د زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسله وال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډېری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه یې راتر دې دمس نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شر وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دتخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبې په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د څه د پاسه 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي وو چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوي په ملتیا له سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د یمن پر وضعیت د خبرو لپاره دا مهال ریاض ته پر لاره دي. یاد دواړه مشران دا سفر تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې چې د ځینو عرب هیوادونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. په دغه اړه بیا هم له پېښوره د زبی شفق رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نورو مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پرول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي حسن خان په دې اړه وویل
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. نو څه دوره هم د دې یو کړی ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي د دوه نه د سعودي عرب د فوجي او کوم چې دولتي اهلکار دي هغه سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت دې پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی حالت کې ولي.
سعودي ته دغه جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوی هم ریاست سفر نه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بیلابیل سیاسي مشرانو سره د یمن وضعیت وسېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
د زبی شفق رپورټ موردو له پېښوره. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون ماخام په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د چین او پاکستان تجارتي لار بدل کړل شوی او دا چې مرکزی حکومت د دغه لارې لپاره د نوې نقشې په مخ ته راوړلو کې د خیبر پختونخوا او د دغه صوبې د خلکو ګټې له پامه غورځولې دي. پرویز خټک له وفاقي حکومت وغوښتل چې د کاشغر او ګوادر ترمنځ لار د په زړه نقشه جوړه کړي. له پېښوره پرې د غلام غوث رپورټ اورو.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل د چین سره په لاسلیک شوی نورو لوزنامو کې هم د پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبري په زړه لاره جوړه کړي، ګنی دوی به په دې لړ کې هر ډول احتجاج ترسره کوي. ډیره اسماعیل خان نه تیره شوي چې کومه اصلي تجویز کړې شوې لاره وه، نو زموږ غوښتنه ده چې هم په دغه لاره دي دا منصوبه جوړه کړي. په نوې لاره کې د دې منصوبې د ګټې یوه برخه هم زموږ صوبې ته نه ده ورکړې شوې او زموږ صوبه هم د تیر وخت په رنګ پسمانده پرېښودلې شوې ده. د نوې لارې دویم نقصان دا دی چې دا د زړې لارې نه 615 کیلومتره اوږده ده، نو دا کوم څه چې زموږ سره روان دي نو موږ به په دې احتجاج کوو او په هر ډګر به د خپلې صوبې د حق خبره کوو. په خبری کانفرنس کې اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د رخ د بدلولو نه علاوه د چین سره چې نورې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي، نو په هغه کې هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. شاوخوا د 8.1 ارب ډالرو لوزنامه لاسلیک شوې دي او دې کې پښتونخوا صوبې ته د 2.1 بلیونه ډالرو، پنجاب ته د 11 بلیونه ډالرو او سین صوبې ته د 9 بلیونه ډالرو منصوبې ورکړې شوې دي او د بلوچستان پکې نوم هم نشته. او د دې لوزنامو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او بلوچستان د اعلی وزیر سره هیڅ رقم مشاورت هم نه دی شوی. د خبریالانو د دې پوښتنې چې د چین د چارواکو سره د پاکستان شاته پاتې او وړې صوبې نیخ په نیغه په دې لړ کې خبرې اترې ولې نه کوي، نو په ځواب کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل د چین سفیر د پنجاب نه دومره یریږي چې زما سره هغه یو تصویر هم رسنیو ته ورکولو ته تیار نه دی. ما د هغه سره یو ملاقات کړی و او د پښتونخوا ځینې منصوبې مې د چین د سفیر سره شریکې کړي وې، خو بیا ما ته هغه پیغام راولېږلو چې زما او د هغه تصویر دې رسنیو ته ور نه کړی شي. پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د کاشغر گوادر لاره دې هم د زړې نقشې مطابق جوړ کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه پورې کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند وایي دوی انتظار باسي چې په دغه اړه قانون سازي وشي څو دوی وکولی شي د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي په دغه لړ کې د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي، د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. دې لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل دې لپاره د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلمان غړي څه حل ځلې کوي. په دې پښتنه قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند غړی محمد جمال الدین وای
په دې کې موږ د اسمبلۍ په حضور په نام خبره کړې ده، ګورنر سره مو خبره کړې ده او په سرسام کې مو خبره کړې ده او په پریس باندې مو خبره کړې ده او د دې په حواله سره مو د قبایلو سره ممبران دي په دې مو خبره سره کړې ده او د دې کسانو مو د کی لګولې وه تاسو د دې لپاره قانوني یو لار وباسي چې موږ په دې باندې په مشوره وړاندې لاسو کړل. نو ان شاء الله د قبایلو په مسله شي د موږ د قبایلي ممبرانو ټول اتفاق ته اتحاد
هلته د باجوړي جنسینا د قامي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلي سیمو کې به بلدیاتي نظام هله ګټوروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
دی نمنګ تیر شوی او بل دی انتخابات شوی دی دلته کونسلران جوړ شوی دی او د هغې نتیجې هم موږ ته پته لګېدلی ده چې هغې څه کړي دي او که نه دي کړي د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی دوی ته ایف سی آر دی انتظام د پولیټیکل د لاندې څو پورې دا دستور زمونږ بدل شوی نه وي او دا ایف سی آر سیستم خطا شوی نه وي نو هسې کولو څه فایده نه شي د هغه په لاس کې چې اختیار نه وي د هغه په لاس کې د ناظم په هغه کې نه وي د کونسلر په هغه کې نه وي د هغې څه فایده ده
د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی دا راز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نظیر خان وویل
چې د حالات وجه نه د فاتح نویت هو مکمل سره سر بدل دی خو بیا به هر حال موجوده چې کوم دمیر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی کوشش هغې ته لګولی چې مکمل د فاتح نظام بدل شي او بلدیاتي انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاو شي که په نیچل سطح باندې دغه خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دغه مراحت ملاو شي نور څوک به مراحت نه پوتې کیږي نه چاته د ګل ضرورت وي چاته ټوبل ضرورت وي چاته د نکاري ضرورت وي که بلدیاتي انتخاب شفاف شول او کسلي کسونو مخته روغلل زه دا یې چې دغه اثرات انشاء په ټول ملک کسلي اثرات وي
سیړونکي دا نظر لري چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډېر ضروري دي او دغلته د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې دې سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي د سیړونکو په وینا دې لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنی قدم ګڼل کیږي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
اوریدونکو پاکستان پیپلز ګوند نن په اسلام آباد کې د چین او پاکستان د تجارتی لارو په دغه لړ کې د راپورته شوي سیاسي ناندرۍ په اړه ټول ګوندیزه غونډه کوي د خیبر پښتونخوا بلوچستان سیاسي ګوندونه د پاکستان پر واکمن ګوند مسلم لیگ نن تور لګوي چې دغه اقتصادي لارې له یادو دواړو صوبو څخه پنجاب ته اړولې د پیپلز ګوند د ټول ګوندیز کانفرنس بللو دغه پریکړه پرون د چهارشنبه پر ورځ د پارټۍ د مرستیال مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه د غونډې ګډونوال اخونزاده چټان د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ ته په مرکه کې وویل چې پر دغه موقع په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو غوښتنه هم شوه
منګه چې نن میټینګ کې کمی پیسه لیچ وکړي یو خو د پاتا کې کم په ټول ملک کې باندې دی الیکشن کې یو جناب محترم آصف علي زرداري چې په 2013 کې د پاره تا د پاره نه ارډیننس را وړي وو خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې یو پاتا کې بل دی الیکشن نه کیږي نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاتا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی بل چې کوم چاینا ته کوم لار بږي او په کومو کومو علاقو باندې به په هغې باندې خبره وشوله او په هغې کې جناب محترم آصف علي زرداري صاحب د ټولو پارټو د سیاسي مشرانو میټینګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي زموږ وزیر اعظم صاحب داسې نه ښکاري چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی او دا غرور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی لکه چې د چاینا کوم صدر راته د ریسپشن کې د نورو صوبو وزیر اعلیګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود وو او نور اقتصادي خبرې دي نو ارم ټولې دا ښکاري چې د دې ټولو نه زیاته پیدا چې کوم دانو د پنجاب نو د دې وجه نه کوم چې ولې صوبې دي بلوچستان دی هغه پښتونخوا ده په هغوی کې ډېره زیاته احساسې محرومي ده نو دا ډېر لرې کولو دپاره د ټولو سیاسي قیادتو میټینګ زرداري صاحب راغوښتی دی
خو اخندزاده چټان صاحب اول په دې خبره وکړو چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په حواله خو دا غوښتنه وشوه چې دلته د انتخاباتو څه خو عملا به څه کوي پیپلز پارټۍ
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب آصف علي زرداري صاحب د قبایلو یو نیمه جرګه راغوښتی ده چې په هغه کې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کې دي د هغې نمایندګي به پکې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي موږ غواړو چې په قبایلو کې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي هم په قومي سیملۍ کې هم په سینټ کې
د پیپلز ګوند لیوغړی اخونزاده چټان سره مو زما د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په رپورت کې ویلي دغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د رپورت تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکوونکي یوه غیر دولتي اداره بیا په خیبر پختونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې ښیي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورت اورو.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 25 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2014 او 2014 په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په 13 کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورت له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 25 لکه ماشومان یوازې په خیبر پختونخوا کې له سکولونو نه بهر دي، او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سناسه وجنه شاړ پراته دي. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان یو کارکوونکی عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوها پیدا کړي.
زموږ کوشش دغه ده چې دا بچي سکول ته تللو والا جوړ شي او د ایجوکیشن نه شو هغه زیات نه زیات پاکستان کې جوړ شي. په سی پی کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورتحال دی هغه زیات ټاکل شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 15 کال نو هغه ته 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغه موږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مور، هغه میان دي، هغه خویندې چې هغه نه دي خبرې دي رایټ نه چې حکومت دي له دا حق ورکړی دی چې موږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورت له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده، او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورت تر مخه په بلوچستان کې د 22 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 23 او خیبر پختونخوا کې بیا د 23 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره هلی ځلی کوي. په جواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دي هغه لپاره خو موږ درې ځله ډایرکټر صاحب ته موږ ټاسک ورکړو چې دا سکول نشانډي یو کې چې کوم کمزوری کې دي هغه باندې کار شروع دی. هغه کوي بیا تر سکول موږ سره نه انګلیشن ته مراوسته خو دې نه علاوه موږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکوو. سیمن ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولا ورکوو. ماشومانو ته سیاره دي سکولونو ته راشي او د دې کتابونه موږ
الف اعلان اداره وایي د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو لکه تورغر، کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شرح بیا زیاته کمه ده، او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري. او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
د فرخندې اسد رپورت موریدو. د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې تېر ورځ د مزدورانو د ماشومانو لپاره د جوړ کړل شوو سکولونو ماشومانو د هغوی پلرونو یو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت د هغوی ماشومانو ته کتابونه او د سکول جامې یا یونیفارم نه ورکوي، او دا چې ماشومان د ترانسپورټ له سهولته هم محروم دي. دغه حکومتي سکولونو یو افسر بیا ویلي چې د مزدورانو د ماشومانو ستونزو حلولو لپاره کار پیل کړی دی. له پېښور پرې غلام غوس رپورټ راکوي.
په پیښور کې د مظاهره د سوابۍ په شامنصور کې د مزدورکارو خلکو د ماشومانو او د هغوی د والدینو لخوا ترسره شوه، او دوی مشال ریډیو ته وویل:
زمانو مختار منیر زو د پلیپ مورس د سی بی ای یونین صدر ما. زمونږ دي دا مطالبه کوو چې زمونږ ماشومانو دا چې کله 2015 شنه شروع شو نو کتابونه ملاویدل او یونیفارم به ملاویدل. نه یونیفارم په سکول کې شته دي، نه کتابونه شته دي، نه ترانسپورت پروګرام شته دي.
مونږ د سوابۍ ځلې نه راغلي یو دلته کې د تیر حکومتونو کې دا شینې شي کم چې دی حکومت کې اوس کیږي. مونږه عمران خان ته دا دغه کوچو د خدای خاطر غوښمل چې مرا ولا مونږ له نوې پاکستان مې جوړو مونږ خپل زوړ پاکستان خدي چې کم تیر حکومت وو هغه پسې اوس ارمانونه کوو
خو د مزدورانو د ماشومانو لپاره د قائم سکولونو ډایریکټر پروفیسر مجاهد حسن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د مزدورانو د ماشومانو لپاره د جوړ کړی شوي کالجونو او سکولونو مالی پنګي په اسلام آباد کې د ورکر ویلفیر بورډ لخوا راځي او زر ده چې د دوی په دې ستونزه به قابو وموندلې شي
په 50 کروڑ چې موږ ته یو 10 کروڑ روپۍ مل شوي دي او هغه لري خرڅ شوي نو اسلام آباد دغه فنډ هغه موږ ته ریلیز کوي نو دلته موږ لپاره مسایل جوړ کړي دي د یو بوکس شټ باندې تقریبا 1500 خرڅ راځي یونیفارم او بیا د ترانسپورټ نو دا موږ ډایرکټ دي اکاونټونه ته نو بس دغه لږ خامخا لم لیټ په پکې کې چې ترانسپیرنسي راځي نو خامخا وخت واخلي کنه
د مجاهد حسن په خبره د مزدورانو د ماشومانو لپاره په پښتونخوا صوبه کې اته سلويخ سکولونه او کالجونه قائم دي چې په کې څه شاو خو شپږ زره کسان زده کړی ترلاسه کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اردوونکو د غرمې 12 نیمه بجې شوې د مجید بابرنا لند خبرونه اورو
د پاکستان پوز دا وکوي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لک تر لګه 22 وسلوالي وجلي تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوز د دې دعوې په اړه سندې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اردنی سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال له سعودي مشر والي سره ملاقاتونه کوي په دې دوره کې وزیر اعظم سره جنرال راحیل شریف هم ملګری دی بل خو د پاکستان د صدارتي محل د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکیې په څلورو دنې سفر تللی دی افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبر شوی خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف تسپرلي جنگي مهم پیلوي په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم دوره دی اعلان کړی دی د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار بدخشان خوست غزنی او شنورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووژل شول د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل شو دغه مرکز تېر ورځ په ارګ کې د یوې غونې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام ځای پر ځای کړی او بلتن پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده ټاکل شوی ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي
لن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستان او رسپانو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناوړو
آج ورسپانه خپل اداریا د یمن په مسلې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شر کم کړی ده د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی ورسپانه لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل دي د مذاکراتو د لارې راوویستې شي او پاکستان هم دا دریز لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت ده خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځني ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده ورسپانه لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده ورسپانه لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولۍ او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څزن نه دي زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسلې یو پایدار حل راووزی وحدت ورسپانه خپل اداریا د چین د صدر پاکستان پارلمان غړي غونډه ته په وینا لیکلې ده ورسپانه لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې خې او مضبوطی پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپل مرستې کړې دي ورسپانه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لامل یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوی دی نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوې دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په یوازې ځان کړې ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او لاغې هیواد سره یې د کړیو یو شمېر تړونونو او ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې بیا د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي به له بوریوال کاکړه واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژۍ ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړې دي. د سېشنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال هم پکې په نښه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټرسایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-20 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته رولېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي اغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې د یوې غونډې په ترڅ کې د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړولو د خبرې ننګه وکړه. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سېشنبې په ورځ عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل:
په دې اړه زه غواړم
واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پرس حسینو خبر کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهید د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
شي. افغانان څو غواړي؟ به شک چې
ډېره سخت روانې دي. هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
افغانستان دولت د کورونا چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل دی چې د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوي وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل شو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د غړو له کورونا سره مرسته شوې دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل بیا هم د احمد شیبرنا.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې همداسې وکړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر 90% ده $200,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي ولی موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. د دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دادن د سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والی څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل که چیرته د پکتیکا د والی خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونی پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورونې په وړاندې ځواب وایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورونې سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدې په پنځمه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوری ریاست د وی خبر پاڼې لمخې د ملي امنیت شورا مرستیال د پکتیکا د والی ورسې خبري بے بنسټه او مخرسانه بلل دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دغه وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنی شوې دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو، د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حمله وکړې او د ځینو افغان سرتیرو سرونه یې ور پرې کړل. په دې اړه له کابله د صفي الله ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانه او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویل. د دې عملې د بدخشان ختیځ برخې ډېرې نامنې کړې دي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان ناامن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت نا امنۍ کورنۍ او بهرنی اړخونه لري. په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیږي. په دې کې شک نشته، زه هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجې، د لاجوردو کان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د ښاغلي نظري په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړه شي او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره کانونه په ناقانونه توګه او باسي او خپل اپکي ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسأله مطرح او حل کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو په بغونډه کې د وسلوالو لوري ورستي ترهګر بریدونه چې ګڼو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واخته وغندل. دوی وویل اسلام هیڅ چاته د ځان وجنې یا د شرعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وجنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه رپورت را لیکلی.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی مخي او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و. البته یاد په ولایاتو کې ډیر بې ګناه خلک مړه شول او شهیدان شول. دا ظلم ده او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې په ارتباط باندې دا ورونه چې د افغانستان لور شوی دی خپه شوی دی. دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي او په خپل وطن کې ورګري په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړي.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي، محاکم د اسلام هغې باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي، څوک ورژږیږي، مړ کوي، وینې کوي، تهدیدوي. په اسلام کې دا ټول شی ناروا، ناجایز او حرام.
د خوست د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ مادیز پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نور سیمو کې د وسلوالو لوري ورستی طرحګریز بریدونه غاندي د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکی خلکو یرغمل کول حرام بولی او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
پوری کا نوار داری شی بکے بند نو اخلا چانل کی کی کا
ائی ای ای پچورا اوختنی او دې کې د خبرونو نمبر وته
پاکستان شنبهونه ده.
د هر شورو پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو په بلوچستان کې ډاکټرانو د صوبې په ټولو روغتونونو کې د دوه غنټو لپاره هړتال شروع کړی دی. د دوی په خبره هړتال د تختول شوي ډاکټر امیر بخش د خوشي کېدو او د ډاکټرانو د امنیت د خوندیتوب په موخه پیل کړی دی. ډاکټرانو ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو د دوه غنټو هړتال به په یو بشپړ کاربندیز بدل کړي. بخوا د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د تختول شوي ډاکټر د خلاصولو لپاره حکومت هلې ځلې پیل کړي دي. تفصیل ورو ده نیاز مساخیلنا.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبایي ویاند ډاکټر اسماعیل میروانی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوشنبه لورځې شروع کړی هړتال د صوبې په ټولو روغتونونو کې د سهار لنه بیا تر 11 بجو تر سره کیږي. د ده په خبره هړتال به د تښتول سوي ډاکټر تر خلاصېدو جاری وي.
یو هفته مخکې ازموش یو سینئر ډاکټر دی په 19 گریڈ کې دی. هغه ډاکټر امیر بخش بلوچ دی. هغه اغوا شوی دی په ڈی جی آفس مخامخ. په اول وار پی ایم ای گورنمنٹ کے الٹیمیٹم درکڑے دے 24 گھنٹے دا پارا. آغا بعد ازموشگا دا مطالبات سیدھے گورنمنٹ لطرف پورا نو سو دے. ازموشگا تقریباً اتا ڈاکٹران سیدھے پر ٹارگیٹ کلنگ کے مڑے سو تقریباً 2 لس لوئے لوئے ڈاکٹران سیدھے اغوا سوے دے اور دا حکومت لطرف ہچ سیکیورٹی سیدھے آگا نستا.
د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای یو بل غړی ډاکټر سعید میروانی بیا وویل چې دوی اوس خو یوازې 2 ساعت هړتال کوي خو د غوښتنو نه منلو په صورت کې به په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
کوئی سیفٹی نه یې
هیڅ تحفظ او ساتنه نسته. حکومت موږ ته نه ساتنه راکړې ده او نه یې په دغه لړ کې ګامونه پورته کړي دي. ګڼي موږ د احتجاج شوق نه لرو، مجبور یو او په علامتي توګه خپل احتجاج څرګندول غواړو. د ډاکټرانو د 2 ساعتونو هړتال مریضانو او له هغوی سره راغلو خپلوانو ته څه مشکلات رامنځته کړي دي او که څنګه؟ د دغې پوښتنې ځواب له یوه مریض سره راغلی خپلوان نیک محمد سداسی ورکړی.
د دوایي انتظامات یې نه وي نو مشکلات خوسته نو.
د ډاکټرانو د هړتال او امنیت ستونزې مې د بلوچستان د صحت محکمې ستر سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نوموړی یې په اړه وویل د ډاکټر د تازه تښتونې مسله موږ په ډېرې لوړې کچې سارو او دا وخت وزیر اعلی په خپل سر پر دغه لګیا دی چې په دغه اړه چیرته څه کول پکار دي. ډاکټرانو ته موږ ډاډ ورکړی دی چې دوی دې اطمینان ولري، څومره چې توان او هڅه وي هغه به د دوی لپاره کوو. په بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې څه مودې راهیسې د دوی تښتونه بیا پیل سوې ده. د ډاکټرانو په خبره زیاتره وخت دوی له درنو پیسو ورکولو وروسته خلاص کړل سي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د دې اقدام هدف د دغو سیمو زده کوونکو ته د یو لړ اسانتیاو ورکول خودل شوی دی. خو د قبایلي سیمو یو شمېر طالب علمان بیا وایي چې د دغو وظیفو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. پر دغه موضوع ملیحه امیرزاده دا رپورټ جوړ کړی دی.
د سرکاري اندازې له مخې په ټول پاکستان کې په انجینرینګ او ټیکنیکل شعبه کې له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو زده کوونکو شمیر تقریبا 5.5 سره دی. روان کال د دغو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان شو چې دا ډول د جګړه ځپلې سیمې ځوانانو ته د تعلیم په لړ کې اسانتیاوې ورکړل شي. د فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي د تیر کال په پرتله روان کال د فاټا د انجینرینګ او ټیکنیکل تعلیم په ګډون د کامرس او ایم بی اے زده کوونکو ته د وظیفې په شکل کې څو چنده زیاتې پیسې اعلان شوې.
مالیاتی کال لے پتے کے دا انجینئرنگ یونیورسٹی دا ایم بی اے ایم آئی ٹی اور ایم کام بی بی اے دے اسٹوڈنٹس پارا پٹول ملک کے جسم کا تعلیمی اداری دی باغی کے قبائلی سے منہ تعلق لروں گی کم طالب علمان دینو سعودی تو مخ کے جی 3000 او 200 روپے بہت ملاوی دلے دا غی نزا سیوا کلے شوی او 70000 روپے تا اور سولے شوی دا انجینئرنگ یونیورسٹی اور دا ٹیکنیکل ایجوکیشن دا پارا پروس کال کی کمی روپے مختص کرے ہوئے نو آغا 1,15,00,000 روپے ہوئے او سا کال دغا لڑکے تقریباً 16 گنا اضافہ اکڑے شولا او دغا روپے چی دینو دا 65,00,000 روپونا زیاد دے کال لپارا مختص ہوئے.
دا عدنان خان پا خبر دا دے ترسا دیوش میں ڈپلومو لپارا ہم اضافی پیسے مختص شوی دی. خود فاتا دا زدکون کو تنظیم رستیال مشر برحان الدین چی لکر میں جنسے سرا تعلق ساتی وائی چی دفاتا زدکون کی دخپل و حکونو نمحروم دی او پا وظیفو تر لاسکولو کے لکڑاو سرا مخا مخوی
کم یو سٹوڈنٹ جنسے نرازی دا خو خارا خبر ہے چاور تا پتے گنا کڑی چاور تا غوا خرسا کڑی تل تن بیا نا دا ہسٹل فیسلیٹی برداشت کولی شی دا کالج والا خپل لکا خرسی وی چی مونگ تا کم سکالرشپ اعلانو شی آغا صرف لکا کاغذی طور مند خوشی او باقاعدہ طور مند ملاوی جو ورتا نا
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د تکنیکی تعلیم یو زده کوونکي خان بہادر وزیر هم په سکالرشپ ترلاسه کولو کې ستونزې بیانوي. خود پیښور یونیورسٹی ویان اختر امین وای چې په داسې حال کې دوی د قبایلی سیمو زده کوونکو ته وظیفې نشي ورکولی چې دوی سره فنډونه نه وي او زیاتوي
مختلف پروگرامس کی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان آگے ڈیٹ آف بارڈ رائے کنا
قبائلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته د وظیفو ورکولو سلسله د ډېرې مودې راهیسې جاری ده چې هر کال د مختلفو مسلکو زده کوونکو ته په بیلابیلو ډیګریانو کې د وظیفې په شکل پیسې ورکول کیږي. د فاټا زده کوونکي وایي چې یوازې د اعلان تر حد نه بلکې پکار ده چې په عملي توګه له دوی سره د تعلیم په مد کې مرستې وشي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی اردن کو پاکستان لپاره د هند های کمشنر د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې دغه صوبې له کاروبارانو سره په یوه ناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند حکومتونه باید تر دا منځ سوداګریزو اړیکو ښه کولو ته زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې هند د چین او پاکستان پر اقتصادي همکاریو کومه اندېښنه نه لري. له پیښوره پرې د خالد خان رپورټ اورو.
پاکستان کې د هندستان های کمشنر ٹی سی اے راگوان ویل دي چې د دوی هیواد ته د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت په لار او سرمایه کاری هیڅ خفګان نشته او هندستان غواړي چې په ټوله سیمه کې امن او گاونډي هیوادونه خپل منځي اړیکې نورې هم مضبوط کړي. دا شورو پورس د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او کارخانه‌دارو د اتحادیې یو دستوره کې د مشر میلمه په حیث د هندستان های کمشنر وویل چې تر څو پورې پاکستان او هندستان خپل منځي تجارت تجارت ته وده نه وي ورکړی. دا دواړو هیوادونو عام وګړي او کاروباري خلک د یو بل د پروډکټس نه ګټه نشي کولی. مونږ ته په دې هیڅ پریشانی نشته. مونږ هم غواړو چې د پاکستان او چین اړیکې ښې شي، پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي، او دغه شان د ایران او د پاکستان اړیکې مضبوطې شي. افغان ټرکونه د افغانستان نه مالونه تر واګه بارډر پورې راوړي شي، او هندوستان هم افغانستان ته ویلي دي که چېرې تاسو خپل ټرکونه د واګه او اټاري پورې راولئ نو مونږ به دې ته اسانتیاګانې ورکولو کې ډېر خوشحاله یو. او مونږ له پکار دي چې په دې سیمه کې د تجارت او د تړون نورې لارې وګورو. دا پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی صدر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د هندوستان د ځینې سیزونو ډېر طلب دی کوم چې په قانوني او غیر قانوني لارو د هیواد ته رارسي. دغه شان په هندوستان کې د خیبر پښتونخوا پروډکټس لکه قیمتي کاڼي، اوچې او تازه میوې او قدرتي بوټي چې په دوایانو کې استعمالیږي خوښولی شي.
هغه پروډکټس کوم د دې علاقې نه دي کنه، لکه ډرای فروټس شو یا د میډیسینل پلانټس دي چې دوایانې ته جوړیږي کنه، سپایسیز شو، اګریکلچر فوډ پروډکټس هغه کې زوم کافی هغه د منرلز کې زوم دی، ځینې ماربل آیټمز دي، زوم ګرینایټ هغه ډېر زیات ډیمانډ دی انډیا کې، څنګه پاکستان سره ایشوز دي او انډیا په امپورټ باندې ډېر زیات ریسټرکشنز دي، پاکستان هم ډېر دي، په دې وجه زموږ هلته پروډکټ ځینه هغه ته مونږ نن دا وویل چې مهرباني وکړئ چې دا لږ ایز اپ کړئ.
په دې مهال د پښتونخوا د چیمبر آف کامرس او انډستری صدر فواد اسحاق د هندوستان د های کمشنر نه غوښتنه وکړه چې د کاروباري خلکو لپاره په ویزه ورکولو کې اسانتیاګانې ورکړي او دا کاروبار په لار کې خنډان لر کړي. د هندوستان های کمشنر ټی سی اے راګوان وویل چې پاکستان، هندوستان او افغانستان له پکار دي چې د سړک په لار خپل تجارت ته وده ورکړي، او د دې مقصد لپاره په دې هیوادونو کې نورې د تجارت لارې هم پرانیزي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.